مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو د ماسپخین یو بجه ده. نن د چهارشنبه ورځو د 2018 کال د سپتمبر شلمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو، اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم، پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر وایي پاکستان دې د ترهګرۍ خلاف کار وکړي. اسفنیار ولی خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ ختمولو غږ کړی. او په مکسیکو کې زلزلې سلګونه کسان وژلي دي. دا هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې ترهګرۍ پر ضد دې ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې 22مې غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره ترهګرۍ د له منځه وړلو او د سختدریزۍ پر ضد خبرې اترې وکړي.
on a comprehensive state-to-state dialogue زبر پاکستان ژغ کوم چې زموږ سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمهیز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي ترڅو سوکالی ته لار هواره کړي.
ولسمشر غنی په خپل وینا کې وړاندې ویل په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کی. نوموړي زیاته کړه چې پر افغان خاوره سه باندې شل نړیوالې ترهګری ډلې فعالیت کوي. ولسمشر غنی په خپل وینا کې یو وار بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته دې غاړه کېږدي. پاکستان او امریکا د خبرو اترو لارې په سیمه کې د سولې راوستو او د افغان شخړې د حل پر لارې اتفاق کړی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا د خبرې شوې نننۍ خبر پاڼې لمخې تیره ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په نیویارک کې د امریکا لمرستیالو لسمشر مایک پینس سره ملاقات وکړ او پر دوه اړخیزو چارو خبرې ترې وکړې. په دغه ملاقات کې سلا وشوه چې پر دوه اړخیزو اړیکو به د نور بحث لپاره د امریکا یو پلاوی په اکتوبر میاشت کې د پاکستان په سفر ځي. د خبر پاڼې لمخې شاهد خاقان عباسی د مایک پینس د پاکستان په هغه اندېښنو خبر کړ چې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته راولړې شوې. پر دې مهال مایک پینس ویل چې امریکا پاکستان ته زیات ارزښت ورکوي او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان سره اوږده ملګرتیا غواړي. نن په سواد کې د جهانزیب کالج سلګونو زده کوونکو د لاریونو مظاهره په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې استادان او پروفیسران دې مجبور کړي چې په وخت درس ورکولو لپاره ځانونه ورسوي. محصلینو د سیدو شریف نام منګورې پورې لاریونو کړ او په دې موقع شعارونه ورکول چې حکومت دې د دوی غم وخوري. د جهانزیب کالج زده کوونکي وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې استادان له درس ورکولو بایکاټ کړی. د کالج پرنسپل شوکت بیگ مشال لډیو ته ویلي د زده کوونکو دغه ستونزه به زر هواره شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه ستونزه د بې باورۍ ده او دواړو هیوادونو ته پکار دی چې د یو بل اندېښنې لرې کړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ مشال رډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې چین د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو کې مهم رول لوبولی شي.
زمونږ سټینډ دا دی چې کله کله ماشومانو دا دواړه خپل منځ کې جنگ کوي، نو بیا خو به مشران لکه چې مشران څنګه را ننوځي خو مونږ دا وایو چې چین دی یوازې مددگار نی، سهولتکار دی نی. د خبرو اترو چین دی چې په هغې خبرو اترو کې کومې وعدې وایي دونه دواړه ملک یو بل سره وکړي، چین دی بیا د هغې زامین شي.
اسفنیار ولی خان زیاته کړه پاکستان باید خپلې بهرنۍ پالیسۍ ته له سره کتنه وکړي، ځکه چې د دې هیواد په څلورو ګاونډیانو کې له دریو سره اړیکې کړکېچنې دي. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو یا سافران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوس ویلي چې مرکزی حکومت د رواج اکټ بیرته اخیستلو پریکړه کړې او قبایلي سیمې به د 15 کلونو په موده کې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د سینټ غونډې ته په وینا کې وکړه. د بلوس په وینا د 2013 په ټول ټاکنو کې د قبایلي سیمو غړو ته د برخه اخیستو پلان و، خو اوس به 15 کاله وروسته دوی ته په صوبایي سمله کې نمائندګي ورکول کېږي، د کوم لپاره چې زمینی ټاکنه کیږي. بلوچ ویل دا وخت په سیمه کې د حالاتو غوښتنه دا ده چې په سمدستي توګه پاوز له هغه ځایه ونه ایستل شي، بلکې په مرحله وار توګه به له قبایلي سیمو د پاوز واپسی کیږي. په مکسیکو کې یو سخت زلزلې لک تر لګه 206 کسان وژلي او د دې هیواد په مرکز کې ډېرې ودانې نړولې دي. د دې هیواد د ولسی ژغورنې اداره وایي چې زیاتره کسان مکسیکو سیټي او د سرخار په سوهیل او ختیځ کې وژل شوي چیرې چې د 1.1 درجې زلزلې مرکز وو. زلزلې په مکسیکو سیټي کې چې 40 میلیون نفوس لري ودانې نړولې دي او د 1953 کال د خونړې زلزلې د 2.5 کلیزې پر مهال غم لا زیات کړ. د زلزلې له کبله په پراخه پیمانه د ویجاړې خبرونه هم ورکړل شوي دي. د مکسیکو ښار خاروال وای 40 خدانې سخت خراب شوي چې په کې سکولونه هم شامل دي. د مکسیکو ولسمشر پینانیتو وای د یو پریوت سکول د ملبی لاندې 40 ماشومان او 2 سړي مړه موندل شوي. 10 نور ماشومان او 8 لوی کسان ورکتی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي سملې پر غړو غږ کړی چې د شمالي کوریا او ایران د ګواښونو پر ضد کلک دریځ خپل کړي. نوموړي تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپله وینا کې ویل چې که ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راغلل نو امریکا به مجبوره شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول تباه کړي. بلخوا ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه وویل چې د نړۍ هیوادونه له ډېر وخت را په دې خوا د ایران پر ضد چې ټرمپ یاغي او خونخوار رژیم یاد کړ مقابله کوي. نوموړي ویل ایران ته به اجازه ورنکړي چې خطرناک میزایلونه جوړ کړي. داغه په خبره د ایران د مشرانو د اوږدې مودې قربانیان په خپل ایران دي. اخوا بیا د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د ولسمشر ټرمپ د سرګندونې شرمناک او خوش شوارونه بللې دي چې د ظریف په وینا د غبرګون وړ نه دي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د ربیع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 90 پیسې خرڅې کیږي او په 1.6 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې. یو پاوند په 1.20 روپۍ او 50 پیسې او په 1.30 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅې کیږي او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او 40 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې. یو افغان په یو روپې 250 پیسې او په یو روپې 350 پیسې او په یو پاکستانی روپې 300 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپې 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې و موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 2 بنو کې 10 او 14 او په کوټه کې او کم 10 او 11 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاړه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د لمن زوړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. بل خوا څېړونکي وایي
چې پاکستان هڅه کوي چې د خپل حسن نیت وښيي یا تر یو حده پورې هڅه کوي چې دا مسله د ځان په ګټه هم هواره کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي پاکستان او افغانستان باید خپل مسلې د خبرو له لارې هواري کړي.
پکار دادی چې نیخ په نیخه خبرو وشي یو بل سره کینی. یو سیاسي مسله داسې نشته چې په خبرو اترو د هغې حل دی.
د فاټا چارواکی وای یوازې په خیبر ایجنسی کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک او لیویز خاوشه شپږ نوي کسان بجل شوي.
هغې په سر کې بیا ما ورور برتی شو پلار په ځای مې چې کوم و هغه هم په 2012 کې په 24 جنوري باندې شهید شو او هغه هم لاړو.
او د مشال راډیوي مجله هم لرو.
شپون صاحب مړینه د پښتو ادب دپاره یوه لویه ضایه ده ځکه چې هغه هم په شعر لیکلو کې او هم په نثر کې ډېر لوی لاس درلوده.
د مشال تر څنګ اوسئ. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې ته په خپله وینا کې په وسوالو طالبانو او د هغوی په ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي، ځکه د جګړې په ډګر کې بریا نه شي ترلاسه کولی. ولسمشر غنی د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نوي ستراتیژۍ ستاینه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شاه اعظمي ناورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان ژغ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د اویایمې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د سخت دریځۍ د کوټلو په اړه خبرې اترې وکړي.
I call upon Pakistan to engage with us on a comprehensive state to state dialogue.
زبر پاکستان ژغ کوم چې زموږ سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي، ترڅو سوکالۍ ته لار هواره کړي. ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې پر افغان خاوره څه باندې 40 نړیوالې ترهګري ډلې فعالیت کوي، خو د افغانستان راتلونکي ځکه ارزښت لري چې افغانان د ترهګري د ګواښ د لمنځه وړلو په کار کې د نړیوالو هڅو په لومړي کرښه کې دي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د افغانستان او سویلي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر روسي اعلان راوروسته له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پایښت لرونکي شراکت نوې بڼه اخیستې ده. نوموړي د یادې ستراتیژۍ ستاینه وکړه او ویل چې په دې کې د امریکا د توان ټولې لارې چارې رایو ځای سوي او دا پیغام ورکوي چې طالبان جګړه نسي ګټلای. نوموړي په خپله وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کښېږدي. طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نسي ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل له لارې سولې ته رسېدلی سي او زه د هرې کچې پر طالبانو ژغ کوم چې په بین الافغاني خبرو اترو کې شامل سي. ولسمشر غنی د خپلې وینا په پیل کې وویل چې د سپتمبر د 11 تر ترهګرۍ پیښې 14 کاله وروسته د غیر دولتي عناصرو تشدد د سیاسي تشدد د 15 لړۍ بڼه خپله کړې ده. نوموړي زیاته کړه موږ باید د ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې د یوه متحده ځواک په توګه ودرېږو او دې ګواښ ته داسې اوږدمهالې حل ولرو چې د ترهګرو د اوږدمهالې اجنډا مخه په ونیسو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانان د یوه ملت، یوه دولت او یو ولس په توګه له هغو ننګونو او فرصتونو سره ځان له سره عیاروي چې په یوویشتمه پیړۍ کې ورسره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي د هغو هیوادونو د افشا کولو او مسول ګڼلو وخت راغلی چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او پناه ځایونه ورته ورکوي. نوموړي دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وکړې. ولسمشر ټرمپ دا هم ویل په افغانستان کې به د پوځي عملیاتو د وخت او ځای ټاکل د امریکا د امنیتي ګټو په بنیاد وي، نه د هغو مهال ویشونو له مخې چې سیاستوال یې ټاکي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد
ناورو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وای اوس وخت رسیدلی دی چې هغه هیوادونه باید مسؤول وګڼل شي او افشا شي چې د القاعده، طالبانو او حزب الله په شان تروریستي ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي او له هغوی ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ویل موږ باید د تروریستانو او د هغو ډلو چې بېګناه خلک وژني د خوندي پناه ځایونو تمویل، ترانزیت او له هغوی څخه د هر ډول ملاتړ مخه ونیسو. ډونلډ ټرمپ چې د ولسمشر په توګه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپله لومړنۍ وینا کوله، د افغانستان پر خپل ستراتیژۍ ته هم اشاره وکړه.
Last month I announced a new strategy for victory in the fight against this evil in Afghanistan.
دی وی ما تیره میاشت په افغانستان کې د دې شر پر ضد د ګټلو لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. له همدې شیبې اخوا د پوځي عملیاتو وخت او صاحبه زمونږ امنیتي ګټو ته په پام سره ټاکل کیږي، نه د هغو مهال ویشونو او معیارونو پر اساس چې سیاستوال یې ټاکي. د متحده ایالاتو ولسمشر زیاته کړه چې ده د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا بڼه په بشپړ ډول بدله کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویل امریکا او متحدانه په ګډه کار کوي چې ترورستان وځپی او هغوی ته بیا د هغو خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه ونیسي لکوم ځاینه چې زموږ پر ټولو خلکو بریدونه کوي. ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې له ترورزم څخه د ملاتړ کوونکو او ترورسي ډلو ته د پناه ځایونو د ورکوونکو هیوادونو د احتساب او رسوا کولو خبره کړې ده چې نوموړي تیره میاشت د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان له هغو ترورستي ډلو څخه په ملاتړ او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ چې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیت کوي. پاکستان بیا دره دوی چې ګواکې دا هیواد له ترورستان ملاتړ کوي بلکې ټینګار کوي چې اسلام آباد له ترورزم سره په مبارزه کې زیات ځانی او مالی زیانونه ګاللې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان او امریکا د خبرو اترو لپاره په سیمه کې د سولې راوستو او د افغان شخړې د حل په لارې اتفاق کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا د خبرې شوې نننۍ خبر پاڼې لمخې تیر ورځ شاهد خاقان عباسی په نیویارک کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پین سره ملاقات وکړ، په دوه اړخیزو چارو یې خبرې کړې دي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال عرفت انجم راکوي.
پاکستان او امریکا په سیمه کې امن او د افغانستان د شخړې حل د خبرو اترو د لارې په هوارولو اتفاق کړی دی. د وزیر اعظم هوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د نهې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا نائب صدر مایک پینس ترمنځ ملاقات وشو. دواړو ملکونو ترمنځ دواړه خزم معاملات د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق وشو، او د دې مقصد لپاره د امریکا یو پلاوی به د اکتوبر میاشت کې د پاکستان په سفر راځي. د خبر پاڼې په وینا چې خاقان عباسی د امریکا نائب صدر د امریکا د جنوبی ایشیا او افغانستان په اړه د صدر ټرمپ پر پالیسۍ د پاکستان اندېښنونه خبر کړو. خبر پاڼه وایي چې په دې موقع وزیر اعظم خاقان عباسی ویلي چې پاکستان د هغو کوششونو برخه ده کوم چې په نړیواله توګه د ترهګرۍ پر ضد کیږي، او په دې کې د ټولو زیات زیان پاکستان ته رسېدلی دی. په ملاقات کې دواړو فریقینو په دې هم اتفاق کړی چې د افغانستان شخړې حل به د خبرو اترو د لارې روباسي. له دې وړاندې ملاقات کې نائب صدر مایک پینس ویل چې امریکا پاکستان ته ډېر اهمیت ورکوي او په سیمه کې امن او سلامتیا لپاره پاکستان سره اوږدمهاله شریکوالي غواړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا وخت ملګري ملتونو جنرال اسمبلی غونډه کې ګډون لپاره په نیویارک کې دی، او د مختلفو ملکونو اعلی چارواکو سره لیدو کاته هم روان دي. شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د اردن، ترکی، ایران، سریلنکا چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي، او په دواړو خزو معاملاتو یې خبرې کړي دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو د مشال ترڅنګ سې اوریدونکو. د ملګرو ملتونو دواو یایمې عمومي غونډه پرون په نیویارک کې پیل شوې. په دې لړ کې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د افغان ولسمشر اشرف غنی په شمول د نړۍ یو شمېر مشران ګډون کوي. د غونډې په سنډه کې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ هم اړیکې کاته شوې دي. دا چې دا ملاقاتونه به د کابل او اسلام آباد د اړیکو په ښه کولو کې سمرسته وکړي او که څنګه، په اړه یې تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن نور.
دا ملاقاتونه د دې لپاره مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوې دي. په کابل کې د سیاسي چارو په اباسین بریال وای لدی ملاقاتونو داسې بریخي چې کېدای شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحال شي. نو موړی وای خکاری داسې چې د امریکا په ګډون د نورو نړیوالو قوتونو فشار پاکستان دې ته مجبور کړی دی چې ل خپل ځمکه افغان طالبانو باسي.
د دې وروستیو ملاقاتونو بیانونو هدف ښکاری کې چې پاکستان هڅه کوي چې د خپل حسن نیت وخی یا تر یو حد پورې هڅه کوي چې دا مسله د ځان په ګټه هم هواره کړي، ځکه چې نور نشي کولای د نړیوالو فشارونو په دننه کې خپلې زړې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
که څه هم اباسین بریال وایي چې هغه ته ځینې سرچینو ویلي دي چې پاکستان میشت افغان طالبان له پاکستان د وتلو او په نورو هیوادونو کې ځان ته د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو د سیمه ییزو چارو پوه سمیع یوسفزی له دې سره اتفاق نه کوي او وایي تر څو چې کابل او اسلام آباد یو داسې جوړجاړي ته نه وي رسیدلي چې خپلې ځمکې باید یو بل پر ضد استعمال ته نه پرېږدي، نو تر هغه پاکستان نه غواړي چې افغان طالبان له خپل ځمکه وباسي.
پاکستان باندې همدا فشار دی چې افغان طالبانو حقانی خلاف د اقدامات وکړي. د دې کله کله اقدامات هم کی، خو دا څه نه دی چې دا څه پریکنه اقدامات دی وشي تر څو چې افغان حکومت سره دوی یو جوړجاړي ته نه رسیدلي. او په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د هند چې کوم خطر د دوی لپاره دی،
هغه مسلې حل شوی نه وي زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو خلاف یا د حقانی خلاف اقدامات وکړي.
بلخ په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی لیفټیننت جنرال ترت مسعود وای هغوی په یقین سره نشي ویلی چې ګینې په نیویارک کې د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ ملاقاتونو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي، خو د په خبره د دواړو هیوادونو حکومتونه دې نتیجې ته رسېدلي چې د دوی اړیکې دومره زیاتې خرابې شوې چې ګټه یې وسلوالو ډلو او تاوان یې دوی ته رسي.
د افغانستان تر ټولو لوی غوښتنه دا ده چې پاکستان دې خپل مځکه د دوی پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. همداراز غوښتنه بیا د پاکستان ده چې کابل دې د پاکستان پر ضد خپل خاوره کارېدلو ته نه پرېږدي. نو زما په خیال له دې ملاقاتونو سره به څه پرمختګ وسي، ځکه چې دواړه هیوادونه دا ځل سنجیده ښکاري.
د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې لا پسې خرابې شوې. د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټن ځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د ده په خبره د پاکستان د غربیه ورته نور د برداشت وړ نه ده. بلخوا پاکستان ویلي چې دوی پر خپله ځمکه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره عملیات ترسره کوي.
اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه راځو یوې مرکې ته. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر ټولو لوی مسله بې باوري ده او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د یو بل اندېښنې لرې کړي. نوموړي تیره ورځ ناوخته له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر وخت وویل چې چین د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی شي. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال خالد خان خبرې کړې دي.
افغانستان خو مونږ د قوې چې زیاته مسله چې د نوداره به اعتماده ده، په کار دادی چې نیغ په نیغه خبره وشي، یو بل سره کینی. یوه سیاسي مسله داسې نشته چې په خبرو اترو د هغې حل دوي. پاکستان په کار چې په دې ځان پی کی چې د مترقي افغانستان نه بغیر مترقي پاکستان تصور داسې خوب دی، او افغانستان هم ځان په دې پی کې چې مترقي پاکستان بغیر مترقي افغانستان هم نشي راتلی. امن چې راځي یا به په دواړو ملکونو کې راځي یا به یو کېمني. نه پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلی دی، او افغانستان امن د پاکستان امن سره تړلی دی. نو په کار چې دلته کې کوم قوتونه دي هغې په دقې نقطه ځان پی کې.
چین او امریکا په کیسه کردار لوبوي.
چین خو زمونږ سټینډ دا دی چې کله کله ماشومانو دا دواړه خپل منځ کې جنگ کوي، نو بیا خو به مشران لکه چې مشران څنګه راننوځي راننوځي. خو مونږ دا وایو چې چین دی یوازې مددګار نی، سهولتکار دی نی د خبرو اترو. چین دی چې په هغې خبرو اترو کې کومې وعدې وایي دونه دواړه ملک یو بل سره وکړي، چین دی بیا د هغې زامین شي.
تاسو خبرو کړه چې د پاکستان خارجه او داخله پالیسي ناکامه شوې ده، بیا د سره د پیغور کړي کوم طرف ته تاسو اشاره
کړه؟ ما خو تا ته وی کړه سلور همسایه دي ستا په کلي کې، چېرې سلور ستا همسایه یې ګاونډیانې او درې سره ته په جنګ یې، نو ته کامیاب یې که ته ناکامیاب یې؟ خبره دقه ده. پکار دا دي چې داسې فور پالیسي جوړه شي چې د څلورو واړو سره مونږ په خندا خوشحالۍ وخت او جوړ دي.
چندیار خان، ستاسو د مرکزي عملي دغه غونډه وشوه، د فاټا والې سره تاسو فیصله وکړه؟
د فاټا خو مونږ بالکل واضح یو چې دا کیله چې را پیرنګیانو والې ده د فاټا او د پښتونخوا ترمنځه، دا کیله ختمول غواړي. وخت راغی چې پکار دادی چې فاټا ته هغه بنیادی حقوق ملو شي کوم چې باقی مانده پاکستان ته دي، او دا غي صرف یو طریقه ده چې تی صوبې سره ځم کا په صوبې اسمبلی کې ورلا نمائندگی ورکا، او د های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات چې دي دا منتقل کا.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت عبدالولي خان پوهنتون مردان د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې 50 کسان په جرم تورن کړي. تیره ورځ په دې اوریدنه کې د ایبټ آباد په هریپور جیل کې وشوه. نن به یو ځل بیا د دې مقدمې اوریدنه کیږي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسف زیرا کوي.
د وجلې شویز د کوونکی مشال خان د پلار اقبال خان له اړخه د وکیلانو د ډلې یو غړي اډوکیټ فضل خان مشال رډیو ته وویل چې د نهې پر وز د مشال خان په وجنا تورن و 50 کسان هریپور جیل کې عدالت ته وړاندې کړی شو. د نوموړي په وینا په تورنو کسانو کې ځنو د ضمانت درخواستونه جمع کړي دي چې د کیس د اورېدنې په لومړۍ ورځ یې په ضمانت ورکولو یا نه ورکولو بحث وشو.
هغه کسانو چې چا دا داوه کوله چې رغه مونږ دې کې څه خاص رول نه دی یا هلته دې موجود یا دا وجود اثار نه کړی نو دې ته پاره دې ته ضمانت ورکړی شي. او هغه تقریبا ټوټل 30 کسانو چې چا لکه راوند اباوټ یا بونه 30 یا 30 وو هغې درخواستونه ورکړو د ضمانت لپاره چې مونږ ته ضمانت ملو شي. اقبال لالا طرف نه د مشال خان طرف نه مونږ پیش وو، هغې مونږ مخالفت وکړو چې دې هېڅ قسم رعایت دې ته نه دی ورکول پکار. خو په هغې باندې چې یاره دې ضمانت ورکړي یا دې ورنه کړي په دې
د مشال خان پلار اقبال خان مردان کې د امنیتی ستونزو له وجې د یاد کیس اوریدنه هریپور جیل ته د منتقل کولو لپاره پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې وو. یاد عدالت د جولای په 28 د مشال خان د وجنې د کیس اوریدنه په هریپور جیل کې د کولو فیصله کړې وه. د مشال خان پلار اقبال خان وایي چې په کاغذي کاروایې ډېر وخت ضایع شو. د اپریل په 14 مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور د مردان عبدالولی خان پوهنتون په یو هاسټل کې بلوا شوي زده کوونکو او د پوهنتون د کارکوونکو لخوا ووجل شو. د مردان پولیسو د یاد زده کوونکي د وجنې په تور 50 کسان گرفتار کړل او 3 نور تورن کسان لا تر اوسه نه دي گرفتار. حکومت د مشال خان د وجنې جی آی ټی یا ګډ پلټنیز ټیم جوړ کړو. جی آی ټی د جون په 14 خپل رپورټ کې وویل چې د مشال خان د وجنې منصوبه بندي لوړاندې شوې وه چې په کې د پوهنتون ځنې کارکوونکي هم ککړ وو. رپورټ کې دا هم ویل شوي وو چې ګډ پلټنیز ټیم د مشال خان پر ضد مذهب ته د سپکاوي هیڅ ډول ثبوت نه دی موندلی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د فاټا چارواکي وایي یوازې په خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې د خاصدار ځواک او لیوي څخه شا 96 کسان وژل شوي دي. پر دې مهال د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ ځایي مشرانو او د اغیزمنو کورنیو غړو ته وینا وکړه او د دوی د قربانیو ستاینه هم وکړه. د دستوري نور حال سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنوار راکوي.
د دغه دستوري په وخت د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ځای مشرانو او متاثر شو کورنۍ غړو ته په خپل وینا کې وویل،
دا ډیره د جذباتو نه ډکه یو ورځ ده چې کوم وارسان دلته رال چې اچا سترګو لګورم هغه کې جذبات دي. دا غ شهران دي چې د تا اچا د وجه د تیراپور روډونه جوړ شو چې ستاسو تحصیلونه آزاد دي. دا د شهرانو قرباني ده
د دغه دستوري په محل د جمرود غونډي کلی یو ځوان حضرت علي افریدی وویل،
ما والد صاحب نامه نائب صوبیدار زرمت خان دو کوم چې په خودکش د ماکا کې په 11 فروری 2010 کې شهید شوی و، هغه په سر کې بیا ما ورور برتی شو پلار په ځای مې چې کوم و، هغه هم په 2012 کې په 24 جنوري باندې شهید شو او آغا هم لاړو. باقی اوس زه پاتې یم ما کور والا حکومت نه مونږ دا مطالبه دو چې مونږ د بچو ته چې کوم دي بچی چې کوم دي او بیوا چې کوم د زنانه ته پاتې هغه لپاره سه خصوصي پکې چې اعلان د وکړه شي لکه څنګه چې مخکې شوی وو او په هغه باندې عمل کولو کوشش ته وکړي.
او ځنې نورو متاثر شو کورنۍ غړو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
زه خانزاده نه میګم او زوی مې ګل صاحب نه مې وو ګرخونو هغه کې د مکه چې کومه وشوا نو پاکی شهید شو او خودکش عمله لیویس کور په لازر ریبه وظیفه روبي نه پرسن شتا و نه تن خوش تاریخ تاریخ نه بند شوی. الون یې کړه و شلو زرو په موږ له وسرو کې لازر ریبه نو کارو الون یې کړه و د وړ کې یا سپاتول د هر شی الون یې کړه و چې د تختویر سکول یو بچی به د سپې پیدا شو.
زمانه ما خدا محمد ده ما د والد سیب نوم صوبیدار شهید سید کریم خان په 1 مارچ 2014 کې په لاشوړه کې دوه بم دماکی وشو ریمونټ او په هغې کې په شهادت باندې ورسېدلو. زما د حکومت نه خواست چې په خیبر کې د نورو ډیویژنونو د جمرود لنډی کوتل وغیرہ چې چاته تمغه شجاعت ملو شوی ما د حکومت نه سپیشلی د ریکوست چې تمغه شجاعت دی د ټولو شهداو ته ورکړي شي.
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکو ویل چې دوی د ترګری په پیخو کې وژل شوی او زیاتره خسادار او لیوی زوک سرتیرو کورنیو ته شهید پیکیج ورکړی دی او چې کومې کورنۍ ترې محروم دي هغوی ته به هم زر دا مرات ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ملګرو ملتونو ته د وینا پر مهال ویلي پاکستان د پر ریاستی کچا د ترهګرو خلاف ګامونه پورته کړي. د پر پاکستان غږ وکړ چې د سولې او ټیکاو لپاره د لدوی سره په شریکه کار وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په نیویارک کې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د لیدلو پر مهال هغوی ته خپلې هغه اندېښنې رسولې چې د ولسمشر ټرمپ د پالیسۍ د اعلان په ترڅ کې ورته پیدا شوې دي. نن په سواد کې د جانزیب کالج سلګونو زده کوونکو د لاریون او مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د استادانو بایکاټ ته زر ختم کړي. وی وای دوونه کېږي چې څوک درس نه ورکوي. د کالج پرنسپل شوکت بیگ وای د زده کوونکو د غستون زبا زر هواره شي. نوامی نیشنل ګون مشر اسفنیار ولی خان مشال رادیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لوی ستونزه د بې باورۍ ده او دواړو هیوادونو ته پکار دی چې د یو بل اندېښنې لري کړي. د پاکستان د ریاستونو سرحدي چارو یا سفران وزیر عبدالقادر بلوس وای مرکزی حکومت د قبایلي سیمو نه د رواج اکټ بیرته اخیستلو پریکړه کړې او یادې سیمې به د 15 کلونو په موده کې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي. په مکسیکو کې یوې سختې زلزلې لږ تر لږه 206 کسان وژلي او د دې هیواد په مرکز کې ډېرې ودانۍ نړولې دي. چارواکي وایي زیاتره کسان په مرکز مکسیکو سیټي کې وژل شوي دي. د زلزلې زور 1.1 ښودل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د میانمار له مشر انګ سن سو چی ته ټلیفون کړی او ترې غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو څېړنه دې وکړي. ملګري ملتونه وایي د تاوتریخوالي له امله تر اوسه شاوخوا 400,000 روهینجا مسلمانان بنگلادیش تاوخت.
اوریدونکو اوس هم کلتوري او ادبي خبرونه د مشال راډیوي مجلې ترازو دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامې پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې په سلور شپېتمه غنه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. دا غنمو د پښتو ژبې ستوري نامتو لیکوال ارواخات سعدالدین شپون هنر او ژوند ته ځانګړې کړې ده. نوموړی د روانې میاشتې یعنی د سپتمبر په 10 نیټه وفات شو. د ژوند وروستۍ شېبې د امریکا د ورجینیا ایالت په یو روغتون کې تیرې کړې. د وفات پر مهال عمر 30 کاله. شپون د خوګیاڼو، شپون د ننګرهارو، شپون د خان آبادو، شپون د کندوزو، شپون د افغانستانو مینوالې په کوزه او بره پښتونخوا کې موجود دي او د ده یادونه کوي. دې سړي زیات لیکل ونه کړل، بسیار نویس نو، څو ناولونه په شمار، لنډې کیسې او یو کتاب شعرونه، خو چې څه هم ولیکل داسې ولیکل چې د ولس زړه ته نیغ په نیغه لاره پیدا کړه او د ده لیکنو کلاسیکه بڼه غوره کړه. افغان لیکوال عارف خزان هم د ارواخات شپون په څیر له ښایسته ډیرو کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. له هغه سره مې د استاد شپون په اړه خبرې وکړې او په سر کې مې د هغې تشې د رامنځته کېدو په اړه ترې وپوښتل چې د دغه ستر لیکوال د مړینې له وجې رامنځته شوې ده. هغوی راته وویل
تاسو ته او د اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې د شپون صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یو لویه ضایع ده، ځکه چې هغه هم په شعر لیکلو کې او هم په نثر کې ډیر لوی لاس درلوده او همدارنګه په خپل وخت کې هغه د نقد په برخه کې هم ډیر کارونه کړي دي او ډیر عمر یې د امریکا غږ کې د یو ژورنالیست په توګه، د یو لیکوال په توګه درانه کارونه سرته رسولي دي. هغه کارونه چې شپون صاحب سرته رسولي دي، د هغې به سړی نشي کولی چې د هغه له یاده وباسي، او هغه ناولونه چې هغه لیکلي دي هم د یادولو وړ دي. نو د هغه یاد یې په خیر وي او جنتونه یې نصیب.
مننه خزان صاحب. او د شپون صاحب چې کوم آثار له دننه پاتې شول، تاسو کزنې مطالعه کړي، د شپون صاحب د سبک لرویان وینئ تاسو په پښتو ادب کې؟ داسې کسان شته چې هماغه لاره یې غوره کړي، په کومو لارو چې شپون صاحب روانو، خاص کر د ناول لیکنه کې یا د داستاني ادبیاتو کې؟
په داستاني ادبیاتو کې هم دغه لیکل او هم په لنډو لیکنو کې ما تر اوسه پورې په پښتو ادبیاتو کې څوک نه دي لیدلي چې د هغه په لاره باندې تللی وي او یا د هغه په لاره هغه لاره یې تعقیب کړې وي. خو په همدې خاطر دی چې هر لیکوال باید خپله ځانګړتیا ولري، او شپون صاحب همدغه سي یو څوک و چې خپله ځانګړتیا یې درلودله، هم په شعر کې او هم په نثر کې.
نو د دې وجه څه کېدی شي خزان صاحب؟ آیا د شپون صاحب لاره سخته ده او که نه؟ له نورو بېله ده، خلک په دې تللی نه شي، تلل نه غواړي، علت څه کېدی شي؟
او تاسو پوهیږئ چې هنر او ادبیات دا د ذوق خبره ده، او هر سړی په دغه برخه کې د خپل ذوق سره سم کار کوي. نو په دې خاطر داسې ناممکنه ده چې یو دی د بل د ذوق سره سم په هنر او په ادب کې، په ادبیاتو کې، د یو د بل لاره تعقیب کړي. کله کله به داسې شوي وي، خو ډېر کله داسې نه دي شوي.
خزان صاحب، استاد سعد الدین شپون ډېر کلونه په امریکا کې په مسافرۍ کې تیر کړل، ستاسو په آن کده په وطن کې وای، آیا نور اثر به هم پنځولی وای که نه؟ مسافرۍ موږ نه داسې خو نه شو چې ډېر لیکوال موږ نه لرې کړل، هغوی هلته بیا په نورو هیوادونو کې د ژوند په چارو کې دومره بوخت شي چې هغسې تخلیقات چې د وطن کې هیله کېږي بیا نه شي پنځولی. تاسو څه فکر کوئ که شپون صاحب په وطن کې وای، څو نور ناولونه به هم نه ولیکلي؟
ممکن ده چې لیکلی وای، دلته به هم لیکلی وای، خو هغه ډیر وخت امریکا غږ په رادیو کې د یو ژورنالیست او د یو لیکوال په توګه کار کړی، او ډیر وخت یې په دغه برخه کې مصروف و. نو زه نشم ویلی چې ده به په افغانستان کې ډیرې لیکنې کړې وای، ډیر تخلیقي آثار رامنځته کړي وای او که دلته. دا نو مشکله ده چې د دې سړی اټکل وکولی شي.
عموماً مسافری په لیکوالو څه تاثیر کوي؟ تاسو په خپله هم لیکوال یې، شاعر یې، خبریال یې، په مسافرۍ کې ژوند کوي؟
تاثیرات خو یې ډېر دي، ځکه چې لومړی خو دلته په مسافرۍ کې ډېرو کسانو ته د لیکوالۍ او د هغه د ذوق او شوق مطابق کارونه نه پیدا کیږي، او په دې خاطر هغه په نورو کارونو مجبور دی چې مصروف شي، او فکر یې هم هلته مصروفیږي. او بله خبره دا ده چې د کتابونو نشوالی، د مطالعې کموالی، دا د دې سبب کیږي چې د ادبیاتو سره او د تخلیقي کارونو سره سړی لږ ورو شي، یا یې علایق یا روابط یا اړیکې کمزور شي، او بالاخره داسې هر مرحلې ته هم ورسیږي سړی چې هېڅ سړی نور هغه لاره بیخي تعقیب نشي کړی.
که څه هم لیکوال عارف خزان وایي پر پښتنو لیکوالو استاد سعد الدین شپون ګرانو، خو د هغه په سبک لیکل کول د هر چا له وسه نه دي پوره نه به وي. خو نن د افغانستان هر نثر لیکونکي هڅه کوي د ښاغلي شپون لاره خپله کړي، او د زړه خبرې په ولسي انداز له نورو سره شریکې کړي. یو مهال مې په ورجینیا کې د ده په کور کې له دوی نه وپوښتل ځوانان باید څه ډول نثر ولیکي. ده راته داسې وویل:
وایم چې ته خپله لوستی شي خپل شی، بل سړی لولي. کوشش وکړه چې داسې شی ولولي چې که یې تا ته څوک ولولي هغه بیا یې تا خوښ شي. داسې نه شي کېدی چې یې تا خوښ نه شي بیا یې په نورو ومنې. زه وایم ښه ښه ناولونه به راووزي، ښې ښې قصې به راووزي. د مای مقصد لاره کې دی خو هغېخوا یو څه شمې به لیکلي دي، نور زه ادعا نه کوم. زه دغه دغه ویلی شم چې یو څه مې دغه لاره خلاصه کړه دې نورو ته، کند پیدا شي او په ضرور پیدا کیږي نو ملا خو نه دم کړی دونو.
استاد شپون د بنګي غاړه کې کیسه وړاندې کړې، پرخه په ترخه کې شیرونه ولسته پیر زوکړل. ناولونه یې شین ټاغه غټیالې د سم سیارانو خایستو دي. له تیرو سو کلونو راځي په یو بل ناول هم لګیاو. ما ترې ډیر ځلې پوښتل چې دغه ناول نوم راوخی او یا یې هم د سوژې په اړه را سره معلومات شریک کړي، خو هر ځل به یې په خندا غلې کړم.
شپون صاحب، دا راتلونکی ناول چې مو دا په لاس لیکي که په دې کمپیوټر چې مخامخ په دې کې لیکي ټایپ کوي؟
لاس باندې تاسو چې خط ولیکم چې لولې نشي لوسی، زما خط خراب شوی، نه کمپیوټر کې لیکم.
نه پښتو ټایپنګ کولای شي؟
نه
خپله ټایپ کوي.
و خپله ټایپ کوو، ځانو ګوره چې زه خپله ټایپ کوم.
شپون صاحب، د ناول باره کې چې را روان دی، نوم یې څه دی، څومره صفحې به یې، موضوع یې څه ده؟
دغه کیسه به لدری شای پختنه مکوه، یاو ما دی عمر پختنه مکوه، پوشوی؟ یاو می دی خزی دی عمر پختنه مکوه، بر می دی ناول پختنه مکوه. چی را اوجی زو خدای که وش پا موام، حتما بید تلوالی بیدور که کار کنم. او دست نشه که دایی چه زمر شما و تاسو بوله که چه پندوس ناول نای چاب کردی او دو سوه ناولونه ای لاچاپ ندی، ناچاپ آثار پا ندیدی پکتانا لیکوال خوب ندیدی ناچاپ آثار دیروی زدانه کومه، دانه کومه بس راوله کلاره چه زاخیلی گونده میدان لره داده، زاخیلی یو شیر ده ناول ده که لیکره ده حکومه ده راوه باسه بیو بسی سره نشی ویلشه بلا دا اگه ده
نو چا استاد شپون وفات شو. د نور په شان ما سره هم د اندېښنه مله ده چې هغه ناول به پوره کړی وي کنه. دا هغوی له زوی وزیر اکبر شپون نه مې وپوښتل.
او د استاد سره مو وروستۍ کومې خبرې شوې هغه مونږ ته ووایي. استاد به څه ویلې اخري ورځو کې چې کومه حالت کې مو یو څه خبرې هغې نه وړاندې چې تاسو سره یا د مورکۍ سره شوي؟ وزیر اکبر صاحب، دا د آخري کتاب چې دی دا ناول دی؟ یو وخت مونږ هم ورسره لیدلی ویل په یو ناول باندې کار کوم، هماغه ناول دی؟ صحیح. نو ده ورباندې څه نوم ایښی دی؟ پوره شوی و دا ناول؟ نو په دې هیله چې دا کتاب له خیره د استاد مینوالو ته چې د چاپ نه پس ورسیږي، تاسو به حتما څه په پام کې لرئ؟ کوم کتابخانې ته به ورکوئ یا به خپله خپروئ یا بلته امریکا کې؟
د ټلیفون د لیکې د خرابوالي معذرت مې قبول کړ، خو وزیر اکبر شپون په خپلو خبرو کې وویل چې شپون صاحب د خپل تازه لیکلي ناول مسوده دوی ته سپارلې او ترې ژمنه یې اخیستې چې دا باید ولس ته ورسیږي. وایي د ناول نوم په عربۍ کې دی بې ای زمبم قتلت، یعنی زه دې ولې وژلم. د افغانستان په داستاني ادبیاتو کې د استاد سعد الدین شپون نوم به تل په زرینو کرښو کې لیکل کېږي. د ده په لیکنو کې د هندي لیکوال خوشوانت سنگ په څیر بغاوت، سادګي او خوږوالی محسوسېږي. ده به ویل لیکل ولس ته کوئ، نو پکار ده چې د ولس په ژبه کې وکړئ. په کابل کې میش لیکوال او څېړونکي طاهر ځلان راته وویل چې د ښاغلي شپون مړینې د پښتو ادب سره تړلي ټول کسان د ویر په ټغر کېنولې.
واقعیت نه یوازې دا چې دا زما لپاره د خفګان وړ مسله وه یو خبرو، بلکې زما په څیر نور ډیر زیات خلک د دغه خبر په اورېدو خفه شول او هغوی په خپلو ټولنیزو رسنیو کې د ارواښاد استاد شپون د ژوند او هغوی سره د تړلو خاطرو یادونې وکړلې او هغې د پښتو او افغاني ادبیاتو او فرهنګ یو نه هیریدونکې هستۍ یاده کړله. کرا شو دې موضوع ته په لویه کې د ځوانانو او د فرهنګیانو د عمر نزدې تړاو او د خواشینۍ اظهار کول په دې معنی دي چې د ارواښاد استاد شپون سره د خلکو علاقه او لیوالتیا له حد زیاته وه. د دې څو دلیلونه کېدلی شي. ارواښاد شپون همیشه خپل ځوانان خپل لیکوال څارل او کله کله به داسې وخت راغی انسان منه پوهېده چې ګوندې کوم څه چې دی لیکي هغه د استاد شپون له نظره هم تیر شوي. زما خپله شخصا همداسې تجربه وه، یعنی پرته له هغه د سن او سال د تفاوت او د تبعیض نه چې د یو مشر تجربه کار مشهور او داسې یو څوک چې په لره بره پښتونخوا او افغانستان کې خلک پیژني، د دغه ټولو توپیرونو او د دغه ټولو امتیازاتو پرته به د خلکو سره د ځوانانو سره د لیکوالو سره اړیکې ساتلې، رابطې به یې ساتلې. نو دا سبب و چې ځوانانو ته یو ډول د خپلوۍ احساس ورکاوه. خو دا ټول کارونه به ارواښاد استاد شپون په یو دغومره انساني رویه او چلند کې کول چې که یو ځل څوک هم ورسره ناست وي او خبرې ورسره شوې وي، نو هغه به د استاد سعدالدین شپون له اغیز او د سحر او جادو نه وتلی نه وي او په زړه کې به یې ناست وي.
تر ځلان وایي سعدالدین شپون او د ده په څیر څو نورو لیکوالو پښتو داستاني ادبیاتو ته لوستونکي پیدا کړل، حالات یې ورله جوړ کړل او خلک یې په داستاني ادبیاتو ورمات کړل. د لنډې کیسې او ناول لیکواله وږما سبا د استاد شپون سره نږدې پاتې شوې او په دا تیرو څو کلونو کې په وار وار ورسره کتلي، بحثونه یې کړي او د هغه د زړه د تاخچو د پرانیستلو هڅه یې کړې ده.
نه پوهېږم، خو دا چې بښنه وکړي چې زما سترګې له اوښکو ډکېږي او ستونی به مې ډډېږي، خبرې نه شم کولی. خو بس داسې فکر کوم چې یو ډېره ستره هستي، یو لال، یو غمای د یوې ښځې یا مېرمنې نه د سرو زرو یو ښکلې غاړه کوي ورکه شوې وي او زړه یې ورپسې سولېږي. شپون وه د موږ لیکوالو لپاره یو ستر پلار و. هغه یو ماورا و، اوچت و، رسېدلی انسان و. د پښتو ادب کې په نثر کې موږ ته یوه ستره کړکۍ خلاصه کړې وه چې موږ د ده په قدمونو پسې قدم کېښود، کتابونه مو ولیکل او د ده د لارې لاروي پاتې شو.
د شپون صاحب لیکنې چې سړی لولي رښتیا هم لکه یو شپون چې لیکلي د ولس ژبه کاروي. داسې متلونه وایي چې په کتابونو کې نشته، یوازې ده او د ولس سره شته، دغه نور لیکوالان هغه نه کاروي. آیا د شپون صاحب په پل به څوک پل ږدي تاسې په خپله هم لیکوالي کوئ؟ د شپون صاحب د سټایل نه، د سبک نه، د دې طرز نه څومره متاثره شویست؟
زه ووایم چې داسې دی، د شپون صاحب لیکوالي د هغه لاره دومره روښانه ده، دومره ځلیدونکې ده چې موږ ته داسې مکمله واره کړې ده لاره. خو موږ ته دا توان خدای راکړي چې موږ پلونه پکې کېږدو او دا مثلا دا پلونه مخې ته لاړ شي. بس شپون صاحب دومره لوی عالم وو او ژبه یې په نثر کې دومره خواږه، دومره پسته کړله چې هغه معمولي د کم ټیټ سطحې لوستونکی یا کم علم ووایم هغه هم کولی شي چې د ده کتاب ولولي او هغه باندې ورسیږي. او دا د ډیرو لوړو سترو د نړۍ د شاهکار لیکوالانو ژبه د خپله کړې وه، هنر یې خپل کړی وه.
د نورو لیکوالو خو شپون صاحب په کتاب کې لیدلی و، تا شپون صاحب د ده په کور کې هم لیدلی و، د ده سره د له نږدې نه ناسته پاسته هم کړې وه. نو ستا شپون د نور د شپون نه څومره بدل دی؟
زمون شپون آباد نورو نا دیر بدل دی پدی چې هغه مال نږدې نه لیدلی و هغه دومره مینه ما ته راکړله لکه زما هغه مینه چې ما په وړکتوب کې خپل پلار په تنکۍ ځوانۍ کې مې پلار د لاسه ورکړی و د ما ته په دې وروستیو څو کلونو کې هغه مینه ما ته راکړله دومره مینه یې راکړه دومره مهربانه دومره ښکلی دومره خوږ انسان ما هیڅکله نه و لیدلی ما ډېر لیکوالان لیدلی دي صرف هغه دی ما دومره لیدلی چې هغوی د ادب په چوکات کې ننوتلي غالبي لیکوالان دي یوازې لیکي او تشریفاتي خبرې کوي خدای له مینې یو سمبول و یو علاقه د مینې وه مهربانه انداز مهربانه دومره مهربانه و چې خپل ځان خپل ټول خوږواله به د هر د دې وطن د هر بچي نه به قربانه و تل به د لور په سترګه کتل زما بچی به نازول تاسو به فکر کوئ چې دا د درخانۍ او د کوچۍ بچی دی
شپون صاحب به پسه ډېر خوشحالېده او پسه به ډېر خفه کېده
شپون به په دې خفه کېده چې څوک ورکره لاړ نه شي او شپون صاحب به په دې خوشحاله کېده چې په دسترخوان ورسره کینو ډېره ډوډۍ وخورو شپون په دې باندې خوشحاله کېده چې د هغه په کور کې آزاد وګرځو او هر څه خپل وګڼو شپون داسې یو انسان و چې لوی دسترخوان یې درلود خو خفه به په دې و چې کله به ښکه راتلو خدای پاماني به م کوله د ده په زړه به یو رقم توره تیاره غوندې راغله زړه به یې په تنګ شو بار بار به یې ویلې چې مسئ کینئ هغه د مسافرۍ احساس کوو هغه هر لحظه د هر چا په وجود کې د ما په سترګو کې د بل په سترګو کې د موږ په ژبه کې هغه خپل خوږ وطن جنت افغانستان لټو
کومه صحنه یې ډېره درته سترګو سترګو ته کېږي او هېڅ نه هېرېږي هغه شېبه د هېڅ د ذهن نه هغه انځور نه لرې کېږي
ټولې شېبې نه لرې کېږي او کله مې یوه ورځ ورسره مرکه کوله مرکه نه خبرې دی نه پوهېده چې زه هغه ریکارډ کوم موبایل مې پټ ساتلی و خو ما مرکه دومره خوږه ساتلې وه خبرې مې خوږې ساتلې وې چې د ده دومره فکر نه و یا کېدی شو ځان یې ماته همداسې نیولی و خو کله مې چې پوښتنه وکړله چې په ځوانۍ کې دې څومره ښکلی وې خو ده راته ویلې دا ځان ته دې ګوره همداسې ښکلی وم لکه تا غوندې نو دا خبرې هر ساعت زما سترګو ته درېږي شمې مې وروړې وې ډېر خوشحاله و شمې ولیدلې په دې خاطر چې زما خپله شمې ډېرې خوښېږي چې په تیارو کې شمې ولګوم او ناست یم شمو ته ګورم خپلې کیسې خپلې سوچو باندې سوچ کوم ما هم دا فکر کړی زه خبره نه وم چې شپونه به شمې خوښوي چې کله مې شمې وروړلې نو د ده راز افشا شو ده خپله وویلې چې ما ته ویچلې شمې راوړي زه په شم زما شمې خوښېږي زه چې کله شمې ولګوم په ما باندې مې د لیکوالۍ پیریان راسي او خپل پیریانو سره خبرې
وګمه سبا واچ د استاد شپون سره تړلې خپل خاطرې له تاسو سره شریکولې د خبرونه په دې برخه کې د استاد شپون پر شیر نظر اچو دا هم سردارلی ټکر چې د خاغلی شپون یو شیر سندرس کړی دی
خپل کټ مخته ګنډې او هم اوخ کې مې مړی مړې په برخو خوېږي شونډې مې شورې خو آواز نه لري او دا شکرونه مې له زړه نه وځي چې زما روح لتا شکریا چلا تر اوسا غاڑاس کساتی چلا تر اوسا غاڑاس کساتی
اکبر عزیز اوس په امریکا غا کې د جنوبی او مرکزی اسیا د سانګې مشر دی کلونه په خوا چې دی او خغل شپون همکارانو د مور دا شعر ډیکلیما کړو استاد شپون په دې شعر کې د وطن غمیزه ژاړي
مور
ادی یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی په هر کال کې وردی او په هر کلی کې سان دی میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دي شمیرلې میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دي شمیرلې یو نیم میلیون لس لکه دی پنځه لکه پرې باندې یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دشته شنه سي دا ډاګ به سر چکن سي زرغونه رڼا به کاندي یې موري زړې موري ما خو نه ولیدې موري یې موري زړې موري ما خو نه ولیدې موري ته لاړې درنه پاته سو بې کسته نازولې یه موری زڑی موری ما خو نولی دی موری تلاڑی در نپات سبی کستانا زولی یه موری دنیا اور و زدی پریشو دم یوازی اوس گردم حس کرلی کڑی دلی او ترٹلی پزړ پوری یې درنې پښتنې موري د تا د جنازې کټ نور یوړ حاضرې ته خبر شوم چې بمونه مو کوډل کړه دړې وړې او تا پنا ور وړې و د بل کلي دیرې ته خبر شوم چې زما فوټو دې هر چاته شودله خبر شوم چې زما فوټو دې هر چاته شودله زویګی میرا روان دی خلک دی بلی پیری تا دکلی خلک ویلی چې بودی لیونی سوی دکلی خلک ویلی چې بودی لیونی سوی رنا تا تور تم وای سپین سبا توری تیاری تا چه ساده ورکول زما نوم دی یادولو چه ساده ورکول زما نوم دی یادولو تا وی چی آخری دیدن د زوی سورانه پاتې ادی خو مجبوری و بی دردی و بی واکی و دی سر شامار پا دی رکری شایسته مینی می راتی ماوی د تا په قبر باندې وی روشانه ومه ماوی د تا په قبر باندې وی روشانه ومه ماوی چې دا ببر سر به پښنه دې درته ژلم ماوی چې ستا کفن به په تو دو اوښکو پریومه ماوی چې د جمعې شپه ستا مزار کې تیرومه ماوی ستا د جامو سره د زړه خواله کومه چې تا قدم پرې ایښی وي هغه ځای ښکلومه ادی خو قسمت بل را وکړه ادی خو قسمت بل را وکړه په یو سر د دنیا کې ته د خاورو میلمنه شوې او زه د دنیا بل سر کې دعا درته کومه
اکبر عزیز چې د استاد سعد الدین شپون شعرونه ډیکلم کړو دا شعرونه کلونه پخوا په هابیل او قابل نومي سیدی کې ولسته وړاندې کړو له همدې سره د مجلې دا غنه تړو بل غنه کې بد نورو او نو مطالبه سره ستاسو په خدمت کې یو تر هغه خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي د الله پامان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.